روان دي ورور دغه بي زمينه تنه رسيږي بس زمينداري خپل پر خود به خود سره وويشي بي زمينه دغه ورته ناشتي نو موږ د مسؤلین څخه هیله او ارزو لرو چې د موږ غ واوري دا بي زمينه خورنده غ صفات دي. السلام علیکم.
السلام علیکم جی آزادی راډو کا کوم غور سلام نو بعد السلام د دینګرا ولا د سار کې غل جی لسوالین خبر کوم د موږ په کلی کې دغه د سرسلی وي سلور سو ټوکنی راغلی دي او دا خپل طالبانو خپل خپل صاحب د بولی دی غون سه مسلمان کې حق لري غون پات دي زموږ دغه شعبکو نه لګي چې شکر ولي او سه خپل کلو باندې وګرځي ار سره خپل کلی دی ولي کې طالبان مخ کې هغه ته دوه او ته سه بل بل سه لږ لږ باندې کوته او مرکزی او داخلي غون او تکلیفونه تیر کړل دا شل کله هغه ته هیڅ شی نشته او ار سره خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زگ افغان صاحب کندر ولایت سے خبر رسد کوم ورور دا غنم داس گران جی شپږ نیم سو شپږ سو تو ورسد دا ورور مرد مسلمان سے دا خواہش دی ورور چې دا غنم ارزان کی دا غنم گرانشت دی پام کی ورور دا جن کی دا غنم گرانشت دی پام کی ورور دا خلک ته چې دا ماشام پر ډوډۍ قدرت نه یمن په شپږ سو شپږ نیم سو په وسو رانیسی باید دا غنم دا ته گرانیت پام وسی باید دا شان گرانیت پام وسی ورور دا وسره کم کار دی ورور دا وسره کم خبري دا وسره کم حساب دی.
السلام علیکم دا آزادی رادیو دا پیغام سات کوم کی ته دا پیغام شیر دا مچ دی ته به من دی نه دا کی ته پولیس والی کی او بنست مطلق او بل د واسو میته ته خرا کار نه هله نه چی دو پوری چاوا کی مرته د هلمند دا مڅخه والو کاری مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نبی احمد د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ اوس موږ فعلي حالات مو په شهر کې سوز ور اګریشن کې د چې ماجرین داخلي یو ورور د مشهد موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی کومک نه را سره کیږي موږ په زونی سی وو په زونی ای وو زونی دی وو زونی بی کې داسې څلور زونه لرو موږ داسې خلک یو موږ سروې کړی یو هغه سروې نومانې پر نیمایي باندې لا هم کم را وړی دی داسې مسکینان خلک موږ په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري بچیان یې وږې تږې ګرځي زه و ښارو ته سوالونه کوي د خدای په لحاظه دا خلکو وه هلته دې وګورې یو توجه دې و دا خلکو ته اوسې دا خلک بیخي په بحراني حالات کې دي بیخي وضعیت خراب دی. ما خواهش دا دی د لوړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د دا خلکو سره دي یو بشری کومک وشي دا خلک بیخي اړین خلک دي بیخي در بدره خلک دي. وسلام خدای مل.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته په اندړو علاقه کې ګرانی ډېره ده. دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو یې بالکل نه کالدار سیور کې په 150 افغانۍ باندې غواړي چې تاسو یې اخلي بیا یې خو ډېره تنګ کړي.
السلام علیکم. زما نوم عطاالله دی. د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. په ناوې کې یو څاک اوبه نشته. خلک د وچکالۍ سره مخ دي. نور په هر ولسوالۍ کې اوبه شته. یو ناوې په ولسوالۍ کې نشته. خلک ډېر وچکالۍ سره مخ دي. ډېر د دغه سره مخ دي، مشکلات سره مخ دي. زما دغه پیغام دی د دې رادیو ته.
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه چې تر ډیره مو د بشری مرستو د سمې نه رسیدنې او د غراز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښي وو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډیریږي، په همدې اړه زموږ همکار فریدی سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا 3 میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده. یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري برعکس منفی تبعات دیده، یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پسیف کیږي، یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره، نو خپله هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یي چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدله چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په دا شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي، نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولږې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوی ده، دلیل عمده یې دا ده چې دا څلور کاله پس له یو بل نه د خشکسالي یا وچکالي رامنځته شو، چې افغانستان یو زراعتي هیواد و او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول و او 80% خلک د زراعت لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خشکسالي رامنځته شو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنګونه شدت واخیستل، او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله، هغوی د جنګ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې، او هغه خلک چې خپله تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله، هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو، له یو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب، که دامره ته وایي چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی، وچکالي مو یاده کړه، یا دا چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یا دا چې د نظام نرسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د اقل دوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لنډ مهال یو اوږد مهال. لنډ مهال کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسې کولی چې دا ستونزې حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپېژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډېر پنګوال راشي دننه په افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو استراتیژیک برنامه، پلان اقتصادي، پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي، زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 8,000,000 هکتار زمکه پراته ده، پراته لدی چې کښت وسی. نو د دې لپاره سرقم یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80% د افغانستان خلک زراعت
کوي. رښتیا صاحب، همدغه پښتنه مام کوله چې داسې کوم میکانیزم شته چې په هغه باندې کار وشي، کپلنډ کې راته وای چې په هغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د اقل افغانان پرتلون کې د دغه فقر نه خلاص شي.
زم زم پم دې ټینګار کوم چې دا د لنډمهال کې اوږدمهال کې دا د حکومت مسؤلیت چې داسې یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولی سي چې هم اشتغال ځایي وکړي هم تولید وکړي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هېوادو راوردو لکه وړه غوړي وریځې دا شیان نور موږ کولی سو چې دننه په افغانستان کې تولید کړو. کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ زره پرمختګ وکړو لاغې بل خنه مون کولای شو چې خپل اوبو مدیریت وکړو. کله چې اوبو مدیریت سو ام کولای شو چې د ورنۍ انرژي یا برښنا تولید کو او هغه ځمکه چې اوس مهال اوبنه لري هغه ته اوبو ورسو او خلک په کار وسی. بل موضوع چې عمده او ضروري مسائل د هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا لس تریلیون ډالر د افغانستان زیرم تخمین سوی ده که چیرته موږ وسو کولی چې دغه معدن استخراج کړو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنا هغه معدن استخراج شي چې موږ کولی سو دننه په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور د مثال اوس په مهال په افغانستان کې دوه څلوېښت د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا شل زره کسان په دغه فابریکو کې کار کوي. اوس مهال دوی د زړه اوسپنه یا کبړ نه مواد خام په توګه استفاده کوي. که چیرته حکومت همکاری وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه ګذاري د معدنو د استخراج په برخه کې همکاري وشي نو هم کولی سي چې موږ نور هم زمينه د کار خلق ته برابر کړو. او اوس مهال چې موږ د فلزات په بخش کې په خود کفایي رسیدلی یو کولی سي چې موږ صادرات هم پیل کړو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15,000 تنه اوسپنه یعنی سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندي سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن استخراج چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې تولید او پروسس کړو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغو پیغامونو ته راځو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښې دي.
تاسو ټول ازادۍ رادیو ته سلام تاسوم د اسلامي امت مسؤلینو مې دا خواست دی او دا هیله ده ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زرته زره خلاص کړي چې نړیوالو په مخ ختم شي او د ملت او د طالبانو منځ کې کوم معاهده پیدا نه شي او دا نظام اسلامي ده. موږ پوهیږو باید چې تقزیز او نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي په افغاني کلتور په جامع کې یا اسلامي په چوکاټ په جامع کې موږ خوښ یو. خو بیا دا بازارونه کې چې کومې ښځې ګرځي پنجاب کې دا هم باید اصلاح شي. دا هم د ښځو حقوق ده او هغه هم د ښځو حقوق ده باید چې دې ته ډېره پاملرنه وکړي او باید د افغانانو دغه ښوونځی د سیاست قربان شي. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب افغاني یم د پاکستان بنوزلې څخه. زه یو پیغام در سره شیر کوم چې کوم طالبان رونه دي په کار د باید په خپلو منځو